وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان در افغانستان نقش آنان را در رسانه‌ها با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. تعداد ایستگاه‌های رادیویی موج اف ام در ایالات متحده به طور پایدار کاهش یافته است. در این برنامه نگاهی داریم بر محدودیت‌ها در برابر فعالیت رسانه‌های آزاد در جهان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. مطبوعات آزاد که در کشورهای پیشرفته قوای چهارم دولت پنداشته می شود، همواره با تهدید مواجه است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نگاشته بود که رسانه های آزاد در سراسر جهان با تهدید رو به افزایش روبرو است. در افغانستان نیز پس از مسلط شدن طالبان، فضا برای آزادی بیان تنگ شده و طالبان محدودیت های فراوانی را بر رسانه ها وضع کرده و شمار زیادی از رسانه های آزاد مسدود شده است. در نتیجه هزاران خبرنگار آسیب پذیر در افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه گیر مانده اند. نهاد روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا می گوید که جنگ اوکراین سبب شده که روند انتقال افراد آسیب پذیر به کندی روبرو شود. در همین حال شماری از خبرنگاران آسیب پذیر از بی‌سرنوشتی و نبود امکانات مالی از سوی نهادهای بین المللی شکایت دارند.
در نیمه ماه آگوست سال 2021 میلادی، هنگامی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت برگشتند، هزاران خبرنگار از ترس رفتار خشونتبار، بازداشت و شکنجه از سوی طالبان به کشورهای منطقه و امن جهان پناه بردند. پس از 2 سال هنوز هم هزاران خبرنگار یا در افغانستان گیر مانده و یا هم در کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی و ترس برگشتانده شدن به افغانستان به سر می برند. رئیس اجرایی روزنامه‌نگاران برای حقوق بشر در کانادا در حالی که این وضعیت را ناگوار می داند، اما انتقال این خبرنگاران آسیب پذیر در چنین شرایط را آسان نمی داند.
There are thousands of journalists who are still stuck in Afghanistan and there are also
تا هنوز هزاران خبرنگار در افغانستان گیر مانده و هزاران خبرنگار که اسکان مجدد داده شدند در وضعیتی هستند که نیاز است به کشور امن منتقل شوند. ما به گونه ویژه دوسیه افرادی را دنبال می کنیم که در فهرست 500 نفری ما بودند.
سمیرا نصحت چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان با خانوادش از ترس انتقام جویی های طالبان به پاکستان فرار کرد و حدود 17 ماه در آن کشور ماند. او که به تازگی به کانادا رسیده است، از وضعیت بد خبرنگاران در پاکستان می گوید.
فعلا وضعیت در پاکستان بسیار خراب است و همچنان ما هم که در پاکستان بودم تقریبا با تعداد زیادی از ژورنالیست های ما هم کلام می شد و می دونم که در وضعیت بسیار سخت قرار دارن. تا فعلا که حتی ما آمدیم به کانادا، تقریبا 3 ماه میشه به کانادا آمدیم، فعلا هم کمرایشان در تماس هستم که سایشان بی سرنوشت نامعلوم، هیچ معلوم نیست که آیا کدام کشور اونا را قبول میکنه نمیکنه، در وضعیت بسیار بد قرار دارن.
بحران های تازه جهانی ظاهرا سبب شده است که قضایای افغانستان رنگ ببازد، چنان که جنگ اوکراین در روند تخلیه و انتقال افراد آسیب پذیر در افغانستان تاثیر مستقیم گذاشته است.
The war in Ukraine and the associated food security and other issues that are coming.
بحران دیگری همچون جنگ در اوکراین مسئولیت غذایی و مشکلات دیگر برآمده در نتیجه این جنگ است. ما تمام تلاش‌های خود را می‌کنیم که مردم، خبرنگارانی که در افغانستان و کشورهای دیگر گیر مانده‌اند فراموش نکنند. مسئولیت کشورهای غربی است که این مشکل را حل کنند و این افراد را به کشورهای امن منتقل کنند.
A way to relocate safely and with dignity to new countries.
هرچند طالبان سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان را رد می‌کنند، اما پس از برگشت آنان به افغانستان سبب شده است که هزاران خبرنگار افغانستان را ترک بگوید و از سوی هم صدها رسانه دیداری، چاپی و یا هم شنیداری به دلیل فشارهای سیاسی و یا هم مالی بسته شوند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
ننګرهار کې لا هم د طالبانو لخوا د امیشه بهار رادیو تلویزیون نشرات بندې. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي طالبان د رسنیو پر وړاندې بندیزونه نه لګوي او رسنۍ د آزاد فعالیت ته پرېږدي.
د رسنیو بازار او خبريالانو ملاتړ ادارې مشر حامد پویا ویلی دی چې 15 ورځې تیر شوې خو لا هم ننګرهار کې د امیشه بهار په نامه د سیمایز تلویزیون نشراتو ته د بیا پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. هغه ادعا کړی چې ګنې طالبانو د دغې ادارې ځینې کارمندان وړي او وهلي ډبولي دي.
چهار روز از قطع نشرات رادیو تلویزیونی همیشه بهار توسط گروه طالبان و شکنجه و توهین و تحقیر و بازداشت شماری از کارمندان این رسانه میگذره، ولی متاسفانه تا هنوز نهادهای حقوق بشری به خصوص دفتر معاونت سازمان ملل متحد که وظیفه حفاظت از ارزش‌های رسانه‌ای افغانستان را به عهده داره هیچ گونه واکنشی ما نداشتیم.
همیشه بهار تلویزیون ته د زمری په نهمه نیټه طالبان په دسی یو وخت نه نوتی چې د خبريالانو د روزنې یو ورکشاپ پکې روانو. که څه هم دغه تلویزیون مسولین له رسنیو سره خبرې نه کوي خو ادعا کړې و چې طالبان په خپل سر د دوی دفتر تړلی دی. خو طالبانو ځینې هغه جلبونه خبريالانو ته ښودلي چې ګنې درې وارې دغه تلویزیون مسولین امنیه قومندانۍ ته په یو حقوقي قضیه کې غوښتل شوي مګر دوی نه دي ورغلي.
د چې د رسنۍ مسول ادا کوي چې د نشراتو په اړه د اسلامي امارت حکومت دلته ولایتي ادارې په بندیز لګولی دی، ولې تر کومه چې موږ معلومات لرو او رسمي سرچینې په دې اړه غږیږي هغوی وایي چې دا یوه حقوقي موضوع ده او کله چې موضوع نهایي کیږي یو حل لار ورته راوستل کیږي او له هغې وروسته په دې اړه فیصله کیږي چې نشراتو اجازه ورکړي او که همداسې تړلی پاتې شي.
په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي دي چې طالبانو ننګرهار کې د دوو نورو رسنیو فعالیت هم بند کړی دی.
نیروهای امنیتي مجددا به تلویزیون همیشه بهار رفتن و دروازه از او را مسدود ساختن. در کنار از او با مسدود شدن دروازه رادیو تلویزیون همیشه بهار، رادیو نن و سایت خبری رادیو جوانان نیز در این ولایت مسدود شد.
خو طالبان ویلي چې ننګرهار کې د همیشه بهار پرته نورې رسنۍ نه دي تړل شوې.
تعداد ایستگاه های رادیویی موج اف ام در ایالات متحده به طور پایدار کاهش یافته است. در طول چندین دهه موج اف ام با وجود شعاع پخش محدود کاربرد زیاد داشت چون قوه صوتی بهتر دارد. اکنون استیشن های موج متوسط یا ای ام نیز با یک تهدید جدید روبرو می باشد، زیرا برخی از شرکت های موترسازی می خواهند موج متوسط را از رادیوهای وسایل تولیدی خود حذف کنند.
خانواده واهلین در شهر دیمیت ایالت تکساس امریکا همه کارمندان این ایستگاه نشرات رادیوی موج متوسط به نام KDHN هستند که فروش اعلانات تجارتی آنها عاید زیادی دارد. آنها تمام مشکلات و موانع ناشی از ترانسمیتر 500 واتی استیشن را از سر راه برمی‌دارند.
ما اینجا به دیمیت آمدیم و به مردم گفتیم که می خواهیم چیز قابل افتخار را به دیمیت بدهیم. ما احساس میکنیم کاری که انجام داده ایم و همچنان به انجام آن ادامه میدیم این است که نه فقط برای دیمیت بلکه برای همه شهرهای کوچک در این منطقه که دیگر استیشن های رادیویی محلی ندارند آن را فراهم کنیم. فکر نمی کنم مالکان فابریکه های موترسازی درک کنند که موج متوسط امروز چقدر برای مردم اهمیت دارد.
افراد مانند رادنی هانتر مدیر سیلو غلجات می گوید شنیدن اخبار مربوط به جواری، پنبه، گندم و مواشی در شعاع 160 کیلومتری رادیوی KDHN حیاتی است.
کم از کم 3 دقیقه امروز تماس گرفته و گفتن از رادیو خبر شدن که قیمت ها بالا رفته است. حالا بدون رادیوی موج متوسط دریافت این نوع خبرها ناممکن خواهد بود.
استفنی منکم رئیس گروه رسانه دی که میگوید که عدم موجودیت رادیوی موج متوسط در موترهای جدید گزارشگران ملیت‌های دیگر را که نمیتوانند مجوزهای محدود و پرسود اف ام را بپردازند به خطر میاندازد.
بیش از 40% شنیدن رادیو در موتر انجام می شود. بنابراین فکر می کنم رادیوی موج متوسط با تهدید بالقوه مواج است.
این نسبه رادیویی که به چندین زبان نشرات دارند عمدتاً موسیقی جنوب آسیا را پخش می کند. ویب هاو شید مدیر استشن رادیوی کاروان می گوید که ایستگاه های رادیوی موج متوسط یک پیوند مهم در سیستم هشدار حالات اضطراری در سراسر کشور است.
هشدارهای خطر خاموش می شود و برنامه های منظم شما قطع می شود. در مواقع اضطراری چه هشدار گردباد، چه کودک ربایی، چه هر اتفاقی که در حال وقوع است بر روی موج متوسط نشر می شود.
برخلاف سیگنال های موج FM که فیزیک آن را محدود به دریافت خط دید می کند، سیگنال های موج متوسط با فریکونسی پایین تر در شب از بخش بیرونی فضای کره زمین خارج می شوند و برد صدها کیلومتری را به آنها می دهند.
و ننګرهار کې د نرګس په نوم د ښځو ځانګړی راډیو چې ټول کارکونکي یې ښځې وي له تیرو دوو کالونو را په دې خوا تړل شوې ده. په تیرو دوو کالونو کې د ښځو پر ژوند ګڼو محدودیتونو په رسنیز ډګر کې هم د ښځو ونډه او فعالیتونه د ختمېدو له ګواښ سره مخ کړي دي.
هغه غږ چې د ماشومتوب ارمان خوخی او دراتون کې موخي هر سهار د دې غږ سبتول لپاره د مایک تر شا کې نیوله. نفیسه سهار په ننګرهار کې د ښځو د ځانګړي نرګس راډیو کارکونکې وه چې د طالبانو پر اتک دغه راډیو وتړل شوه او دا کډوالۍ ته اړ شوه چې اوس په جرمني کې د کډوالۍ ورځې شپې تیروي.
کومې راډیو سره چې ما دنده ترسره کوله هغه د ښځو لپاره یو راډیو وه. ټولې برنامې د ښځو لپاره وي او نرګس د ښځو غږ په نوم راډیو وه چې یوازې د ښځو لپاره د ښځو لخوا ښځو ته برنامې مخته وړي. دا چې ننګرهار یو فرهنګي سیمه وه او د پښتنو سیمه وه، هلته پښتانه ډېر زیات وو. پښتانه ښځې، البته پښتنې ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې وي، نو د دغه راډیو له لارې موږ کولای شو چې هغه ښځې دې ته وهڅوو چې حداقل وکولی شي خپل حقوق وپېژني. دا چې طالبان راغلل نه یوازې نرګس راډیو چې د ښځو راډیو وه، ځکه هغه بنده شوله متاسفانه باید ووایم، ځکه موږ دیارلس څوارلس کلونه موږ کار وکړ، ولې هر څه زموږ خاورې شوي. هر هغه لاسته راوړنه چې موږ د ښځو د حقونو لپاره درلودله، هر هغه کارونه چې موږ مثلا په ننګرهار کې د خلکو د پوهاوي لپاره، مخصوصا د ښځو د پوهاوي لپاره کول، هر څه له منځه لاړل. متاسفانه هغه راډیو اوس بنده ده، هیڅ خپرونې نه لري.
نفیسا وای نرګس راډیو په ننګرهار کې د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راوستي وو.
تر هغه چې دا راډیو نو جوړ شوی، ښځو ټلیفون ته لاسرسی نه درلود، ښځو راډیو ته لاسرسی نه درلود. ښځو مثلا بیرون تعلیم ته یا غلمړنۍ اړتیاوې چې مثلا دوی باید ترلاسه کړي وای، هغې ته متاسفانه لاسرسی نه درلود. ولې کله چې موږ دغه راډیو شروع کړه، برنامې مو د دې راډیو له لارې ښځو ته شروع کړلې، نو له نیکه مرغه ښځې یعنی باور وکړې، د دې جرات یې پیدا کړ چې رسنۍ سره تماس ونیسي. حتی هغه خپل مشکل چا ته نه شو ویلی، خو موږ د دې جرات ورته ورکړ چې دوی وکولی شي په اسانۍ سره یوې حقوقي ادارې ته دوی لاسرسی پیدا کړي، خپل مشکل یو چا ته په اسانۍ سره وویلی شي. نو دا چې د ښځو راډیو هغه ډېر زیات باور موږ کولی شو.
نفیسا وایي که په افغانستان کې وای نو د طالبانو بندیزونو به یې ژوند ډېر تریخ کړی وی، خو دلته د مهاجرت ژوند یې هم ګڼې ننګونې لري.
که اوس په افغانستان کې وای، فکر کوي څه به دې کولی؟
هېڅ، یوازې دا چې زه به کور کې ناسته وای او لیدل به مې چې مثلا ښځې هره ورځ په یوه او په بله نامه وژل کېږي، یا وجل دا نه دی چې مثلا یو څوک راشي تا سر ته ټوپک ونیسي، یا مثلا تا سر ته یا غاړې ته یو چاړه ونیسي او تا ووژني. هر ورځ په افغانستان کې ښځې وژل کېږي، هر ورځ یو نوی فرمان د ښځو لپاره صادرېږي. نو زه کېدای شي په افغانستان کې که زه وایي زه به د ډېرو رواني ستونزو سره هلته مخامخ شوی وای. ولې دلته که درته ووایم هیلې جانې، اصلا هغه ژوند نه دی چې موږ په افغانستان کې درلوده. هغه څه چې موږ لاسرسی په افغانستان کې درلوده دلته هسې نشته. دلته باید زه له صفره شروع وکړم. تا اوس زما مثلا ژبه زده نه ده، زه باید ژبه له صفره شروع وکړم، یا شروع مې کړې ده. زه باید په ژبې پوره لاسرسی ولرم، برلاسې اوسم، له هغې وروسته زه وشم کولی چې مثلا که زه نور درس غواړم ووایم، یا مثلا زه نورې لوړې زده کړې وکړم، زه په خپل مسلک کې پاتې شم، که کار کوم زه باید پوره ژبه زده ولرم دلته. نو دا د مهاجرت ژوند ده، د بې سرنوشتۍ ژوند ده. یعنی کله کله داسې فکر کوم چې آخر به څه کېږي، دا زمونږ د شل کالو درس و تعلیم څه شو، دومره زحمت مونږ وویسته څه شو، ټول هر څه له خاورو سره خاورې شو. ولې بیا هم هیله منه یم، بیا هم هیله منه یم، ځکه د اصیل هر لس کاله بعد و شل کاله بعد په افغانانو باندې راځي. انسان باید هیڅکله هم ناهیلی نشي.
افغانستان کې د طالبانو پراتک افغان خزی نګدی له ټولو انساني حقوقو به برخي شي ودی. خو نرګس وای د ټولو افغان نارینه او چوپیا طالبان د خپل پریکړو پنيولو کې لا زړه ور کړی دی.
د افغانستان میرمنې زپویم چې خوي میرمنې دي، په هر حالت کې دوی باندې که هر ډول حالات راځي دوی په مقابل کې. دا اوس تاسو ولیدل مثلا موږ تاسو دلته ولې حالت چې هر فرمان د خصو پاره صادر شوی په افغانستان کې همدغه خزینه وي چې ودرېدلې دي. تاسې کتل یو نارینه تا د ښځو تر شا ونه درېدل، د ښځو په خوا کې یو نارینه ونه درېدل چې دوی د حقونو پوښتنه یې کړې وه. اوس هم زموږ نارینه په افغانستان کې چوپ دي، ولې هر فرمان چې صادر شوی ښځې په مقابل کې پاسېدلې دي.
ننګرهار ولایت چې په تیرو شلو کلونو کې د رسنیزو فعالیتونو له امله مخکښ و، خو وخته د طالبانو په رسېدو او د ښځو په ژوند کې ګڼو محدودیتونو له امله د دغه ولایت ډېرې رسنۍ تړل شوي او همکاران په ناوړه وضعیت کې قرار لري، چې نرګس راډیو هم یو مثال دی. هیلې اسد، د امریکا غږ، جرمني.
د خبريالانو کار د ډیرو خبري موضوعاتو ترڅنګ د جګړې له ډګر نیولې بیا تر جنایي پیښو پورې په خبري پوښښ کې شامل دي. د تورنټو په هنتون د ژورنالیزم په ډګر کې په داسې لارو چارو غور کوي چې خبريالانو وشي کړی د خبري خونو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
بېوزلی، جګړې او بلواګانې پر هغو خبریالانو څه ډول اغېز لري چې دا ډول پیښو ته پوشش ورکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې انتونی فاینستاین یې د ځواب په لټه کې دی. د تیرو درویشتو کلونو راهیسې د تورنټو په پوهنتون کې د ارواپوهنې استاد د 1000 خبریالانو سره د نظر پوښتنو په یوه پروسه کې ډېر معلومات راغونډ کړي چې د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریالانو د نظرونو پایلې یې د هغو خبریالانو د وضعیت سره پرتله کړي چې ډېر لږ د جنجالي پیښو سره کار لري. د لوی استاد څرنه چې د جګړې پلیکو کې د خبريالانو د رواني ناراحتۍ وړاندوینه سرلیک لري، خی چې خځینه خبريالانی تر نورو زیاتې اغزمنې کیږي، ځکه هغوی په متشدد حالت کې زیاتې زیانمنېږي.
دا په څېړنو کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل، د نارینه په پرتله په خزینه خبریالانو کې خفګان ډېر زیات څرګندېږي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغېز په ډېرو هیوادونو او ډېرو فرهنګونو کې یو ډول دی. خزینه خبریالانې ډېرې د خطر سره مخامخ دي.
خدا سي لارې چارې هم شته چې خبري ادارې موندلای شي. الیسن باسکرویل د رویټرز خبري آژانس د امنیتي مسایلو څېړونکي ده. د هغې کار دا دی چې په جنګي ساحو کې خبريالان ضروري وسایل ځان سره ولري.
نن سبا په خبري څانګو کې دا زیاته جوته شوې چې موږ باید د رواني روغتیا اړوند مسایل مطرح کړو، وی منو او په عادي ډول پرې وغږیږو، او دا چې زموږ کار په موږ اغیزه لري.
د پی ټی ایس ډی یا د ژور خپګان وروسته حالت ناروغي لمړی ځل د امریکا دروازه په هنه د ټولنې لخوا په 1980 کال کې تثبیت شو، خو د نړۍ په کچه خبری څنګه په دې اړوند زیات پاملرنه ونه کړ چې په خبريالانو په څه ډول اغیز ولري. هینا ستورم د هډلاینز شبکې بنسټ ایښودونکې او مسؤله ده. میرمن ستورم وایي دا شبکه خبری څنګه ته د رواني روغتیا په لارښوونو کې روزنه ورکوي.
دا په سیرونه کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل د نارینه او په پرتله په خزینه خبريالانو کې خپګان ډیر زیات شوه دي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغیز په ډیرو هیوادونو او ډیرو فرهنګونو کې یو ډول دی. خزینه خبريالانې ډیرې د خطر سره مخامخ دي.
د فاینز سٹاین په چیر د مسونیت له ماهرونو څخه مننه چې د دوه لسیزو څخه په زیاته موده کې دغو خبريالانو معلومات راغونډ کړي چې د بالکان او عراق د جګړو له ساحو نیولي د سپتمبر تر 11مې نیټې بریدونو او په مکسیکو کې د مخدره موادو سره د مبارزې تر مسایلو یې خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کوریای شمالی یکی از محدود کننده ترین کشورها به ویژه در بخش رسانه های خارجی می باشد. ولی برای جان لی، نخستین رئیس دفتر خبری امریکایی در پیونگیانگ، سالها گزارشگری از داخل آن کشور با او و مخاطبین او در درک بهتر کوریای شمالی کمک کرده است.
شهر پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی. شمار اندک از شهروندان غربی فرصت داشتند از این کشور بسته و محدود دیدن کنند، چی برسد که در آنجا کار کنند. اما برای جین لی، خبرنگار امور خارجی در آژانس خبررسانی اسوشیت پرس، پیونگیانگ بعد از آن که رؤسای او به او یک وظیفه را که غیر ممکن به نظر می رسید دادند، به خانه دوم مبدل شد و این وظیفه ایجاد یک دفتر خبررسانی در کشور بود که در آن غرب من حیث دشمن پنداشته می شود.
و من فکر کردم چطور شما این کار را انجام می دهید؟ من حتی به عنوان یک خبرنگار امریکایی ویزای ورود به کوریای شمالی را ندارم.
دفتر این خبرنگار در سال 2012 افتتاح شد و جین لی برای 3 سال به طور منظم به کوریای شمالی سفر می نمود و هر بار تقریبا یک ماه در آنجا می ماند. لی گفت که به عنوان اولین رئیس امریکایی به دفتر خبررسانی پیونگیانگ مقرر شد که یکجا شدن آن ضروری بود.
قسمی که می توانستم در واقع با صراحت صحبت داشته باشم و شما درک می کردید که آنها چی فکر می کردن، در واقع چی می خواستن، چی کسانی بودن، گذاشته از تئاتر که آنها به نمایشان عادت داشتند.
این ضربه سخت بود. زمستان‌های بی‌رحم بود. برق سهمیه‌بندی شده بود و آب و غذا به طور اغلب آلوده بود و نظارت و تجسس نامبازی بود.
شما در قلب جنگ روانی قرار دارید. شما آماج هستید. ما به عنوان امریکایی‌های آموزش دیده و یا در تشخیص آن تجربه نداریم. بنابراین همه چیز تجسس و تبلیغات بود.
لی اوگنون مستقر در واشنگتن است، جایی که او در پادکست بی بی سی مجری برنامه لزر روست هیست است که در آن جنایات سایبری کوریای شمالی را بررسی میکنند. ولی با توجه به اینکه کوریای شمالی به دوره جدید از انزوا قرار گرفته است و دسترسی به رسانه های خارجی محدود شده است، لی میگوید برای جامعه بین المللی درک عمیق این کشور مشکل تر خواهد بود. خدیجه همال کوزی، صدای امریکا، واشنگتن.
در نیکاراگوا تهدید مسئولین حکومتی باعث ترس خبرنگارانی که گزارشات انتقادی تهیه می کنند شده است و اعضای رسانه ها را با تبعید وادار کرده است و همچنان دانشجویان را از دوره‌های آموزش خبرنگاری دور ساخته است.
ریکاردو بروها در نیکاراگوا زندگی روزمره خود را مطمئنانه ادامه نداده و از زندانی شدن ترس و وحشت داشت. بروها فکر میکرد که به زودی دستگیر میشد و در ماه می درخواست پناهندگی به کاستاریکا داد.
پلیس رژیم دانیل اورتگا بار بار به منزلم می آمد. مطمئن نبودم با روبرو شدن با آن چه اتفاقی برایم رخ خواهد داد. من با خانواده هم تصمیم گرفتم تا برای حیات خود نیکاراگوا را ترک کنیم.
بروها در نیکاراگوا برای رسانه تیلینارد وظیفه اجرا میکرد. او اکنون در تعبیر است و کارش را از دست داده است، ولی حداقل از دست حاکمان نیکاراگوا و حامیان حکومت حزب سندینیستا در امان است.
تمام تشکیلات سندینستا در پی تعقیب تمام خبرنگاران هستند. حتی اگر آنان در مورد آنچه که در کشور جریان دارد هم گزارش ندهند، آنان پی هم با تهدید مواجه هستند.
تحلیلگران امور مطبوعات میگویند که خبرنگاران در آن کشور با سانسور، توقیف و سوء رفتار مواجهند و تعداد زیادی به زندگی در تبعید رو میآورند. طبق یک گزارش مشترک نهاد وایسز دلیسور و بنیاد آزادی بیان و دموکراسی، بروها یکی از 23 خبرنگار است که در بهار امسال فرار کرد. از سال 2018 بدین سو بیش از 200 خبرنگار این کشور را ترک گفتند.
نیکاراگوا یک پای پکنیو که نو
نیکاراگوا یک کشور کوچک است که شمار خبرنگاران آن کشور بیش از 500 تن نیست. زمانی که حدود 208 یا بیشتر از آن در تبعید به سر ببرند، وضعیت مطبوعات مستقل آن کشور فاجعه بار است.
اما مدرانو مشکلات بیشتر را پیش رو می‌بیند.
تعداد اندکی از محصلان برای تحصیل در رشته خبرنگاری من حیث یک حرفه ثبت نام میکنند، چرا که اکنون خبرنگار بودن در نیکاراگوا با خطر همراست. در طول 10 تا 15 سال دیگر نیکاراگوا با بحران در سکتور ژورنالیسم مواجه خواهد شد. خبرنگاران مانند بره را مجبور به دوری از وطن کردند.
تحلیلگران امور مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل آن کشور میگویند هراس از انتقام جویی، گزارش دهی از چیزهایی که در داخل این کشور اتفاق میافتد را برایشان دشوار میسازد، حالتی که اکثر خبرنگاران مانند بروها را مجبور به دوری از وطن کرده است. خدیجه همال، کوزه، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در امین جا به پایان میرسد، ولی شما میتوانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
د نوی روغلی کټوال
زینو حقوقی سونو سره هم مخامخ سو لکه کورنۍ تاوتریخوالی ماشومانو سره بد چلند کوم ټکی ډیر مهم دی چې دوی دلته له جدي ستونزو سره مخامخ ناسي
هسې غوسه شوی ورم چې هغوی څه شی وکړي ما پسې راخیستی همسایه راولیده اوسې میړه ورنه وړی ګوره زه دې میړه سره هېڅ ناو ستونزه نه لرم هغه وایي چې ته ستونزه نه لرې موږ ورته له ستونزه لرو دا امریکا کې اوسېږي دا قانون موږ دلته قانون دی نو نن کتاب چې هغه وایي سپاسې بل ورځ به ماشوم پسې راوباسي نو ماشوم یې ورنه وړی میړه یې ورنه وړی بیخي هغه ژوند د فامیل خراب شوی اوس
امریکا ته نوی راغلی افغان کډوال له کوم ستونزو سره مخ دی دلتا په امریکا کې د پاتې کېدو قانوني اسناد یې څنګه کیږي آیا کولای شي خپل پاتې کورنۍ امریکې ته راولي دا عوامداشن نوري ورته پوښتنې مو په امریکا کې د کډوالو په چارو کې فعال او د پوینا د کډوالو حقوق غوښتونکو احمد الله صدیقی سره مطرح کړي اله دا د خبرونه هم تر پایه وګورئ
صدیقی صاحب سلامونه
سلامونه
او ډیر مننه چې مونږ ته فرصت راکړه تر څو راسو له تاسو سره آشنا شو او د تاسو فعالیتونو نه خبر شو
ډیر زیاته مننه الله مراوله خوشاله یم تاسو سره
کوم بردا دوستان دا وی چې دواړه سې کنه سي اتمن خپلوان به او خپلوان نه یو خو مګر ماشاءالله سې کې سپت از ډیر احترام لرم دی اوس به خبر سي په دې خبرونه کې وګورې چې دا ماشاءالله امریکا کې له افغانانو سره څه کارونه کوي څومره مرسته کوي او څومره هلار کوونې کوي به هر حال را به سودی ته څومره مده کې امریکا ته راولي هست
زه دوه درو سوار لاس کنه غلایم امریکا ته
یو کډوال په توګه تاسو ته د امریکا کې د ژوند لمړنۍ ورځ څنګه وي
طبعا اول خدا ویم چې هیڅ څوک وطن په خپل خوا نه پریوي اتمان یې واستو د په وطن کې او زه چې کله راغلم دوه درو سوار لاس کې اول خو زه مستقیم لاړم یوستن ټکساس ته افغانان ډیر زیات کم ول او سخت استونو سره مخامخ او باوجود دي نه چې په انګلیسي پویدو په کلتور باندې پویدو خو بیا هم سخت یو راز شپې مولې د لسره کار باندې نو پویډو چیرته کار پیدا کو هغه وخت کې دا و برو دا لفتم نو ټکسی به و پدنه پویډو ټکسی څنګه راونی سو بلکې نو پویډو چې کریډټ کارت څنګه دم ته جوړ کو یا بانک ته څنګه ولاړ شو نو رستون دې نو پویډو چې څنګه ډرایور لسنس تا اپلای وکړو سو ګراته و کی چیرته ولاړ شو اته دا بس چې بسونه مونږ نیوي د سې وخت وراغه شي یو سات به بس ته منتظر وو بس برن لاړی دا څه وخت نشه چې بیا غلط بس کې ناسي په دب منوم چې زفو ډیر وخت ز سترټي ان ورته په بس کې وخت له وخت جوړ بل سټیشن نن تیر شو یاستو باوجود دې چې ما مخکې ویل چې دې په قانون په ایدو په انګلیسي باندې په ایدو سخت استونه زمي ولې د لسره په سوال لاس کې سو میاشتو لپاره تر څو چې بل اخره ورو ورو نور افغانان راتللو او بل اخره د بیروزګاری نه متیر کړلې اوس خو ماشاءالله ډیر زیات افغانان راغلي د خوخه زیاده
پغه وکه داسې کوم ځای وو داسې کوم افغان وو داسې کوم ټولنه وو چې تاسو د مرستې لپاره ورغلي وو سه مرستې ترې وکړي
بد وختونه نه یو خو موږ نوی راغلو بل دا چې هغه په خوا چې د سلوخ کله په خوا افغانان راغلي وو هغه فقط هم دومره کول چې مړ ژوندې پسې ګرځول او بس سو مړ شو سو ژوندې شوم دا وکړه صحیح ده چې یو د ایجنسۍ له خوا نه موږ راغلو رای وستو دلته ایجنسۍ له خوا نه هغه د سو میاشتې درې څلور میاشتې په اړینې مرستې د کور هغه چې کوي نور داسې افغانانو ټولنه نه واچې زړه مو په خښوي وای چې حالت ورشو او ستونزې ورته وای چې دا مشکلات او ستونزې لرو تاسو سره مرسته وکړي
روس دې ته چې ماشاءالله تاسو په وانسان کې هم لوړې زده کړې کړې په امریکا کې هم تاسو لوړې زده کړې کړې څومره بشک هم تحصیل کړې
دلته په امریکا کې چې زه راغلم ما خپل ماسټري په هیومن ریسورسز مینجمنت کې بشري منابعو کې مې ماسټري واخیستې همدارنګ د پروژو په مدیریت کې سرټیفاید ام پی ام پی سرټیفاید شوی او د ډاکټرا کورونه روان دي
په افغانستان کې څه کول تاسو کوم بحث کوم درس ویلې آلته
په افغانستان کې د استقلال لسکه ومه په ننګرهار کې ومه هغه وخت کې او په 2008 کې مکتب نه فارغ شوم خو هلته مخکې له دې چې مکتب پاتم نه هم سنه فکر زده انګلیسي استاد ومه
ماشاءالله د انګلیسي استاد مو په مختلفو کورسونو کې ما انګلیسي درس تدریس میکوي. دوه تر وخت کې چې کله مکتب نه فارغ شوم د خصوصي پونتون تر مشکلات ستوري دا وطن دی ما کار نه دی ورګړي شخصي پونتون ته ولاړم. په عین حال کې د شخصي پونتون لخوانه یو بل دفترو چې اف هوپ نومیده هغه انګلیسي استادانو ته ضرورت و چې د تیار انګلیسي استاد هم ننګرهار پونتون ته موږ مقرر کړلو. موږ د ننګرهار پونتون کې د زراعت او وترنری او اقتصاد د دغه دویم او دریم سالونو سره محصلینو ته موږ انګلیسي تدریس کوي. یعنی په دمانا چې 2008 د ورستایونه تر 2010 تر اگست میاشت پورې زه په ننګرهار پونتون کې هم د انګلیسي استاد پاتې شوم. دغه دفتر لخوانه البته او هغه نو ورسته بیا لرم کابل ته چې کله 2010 کې راغلم په اگست کې هلته میدنده و. سالور کال مې یو ارګان سرکار کوي د امریکای د ارګانو هلته مې کار وکړ چې بل اخر سالور طلبات مې ایس آی وی د خاصې ویزو له طریقې سره راغلم امریکا ته.
صدیق صاحب فعلاً تاسو چیرته کار کوئ؟
زه د کډوالو په یو اداره کې کار کوم چې مکمل یو پروګرام مسؤول یم او په عین حال کې دغه کوم اډوکیسي چې کوم حق غوښتنه چې کوم دا ټول د ځان له خوانه کوم. د کې ایس اداره داخل نه دی، دا په خپل شخصي امکاناتو کانګرس ته منډه وهم حق غوښتنه کوم که هر چیرته زم دا فقط دا اوس نه دا د 2014 نه ایس آی وی د پاره دا کار ما کوي. 2014 کې چې کله حکومت تیر نظام وو د ترامپ اداره وه په هغه وخت کې موږ به راتلو د ټیکساس نه به راتلو دلته موږ به سناتورانو سره لیدل او د هغه وخت نه موږ حق غوښتنه کوله او د یوې ادارې سره مې کار کوي د ایس آی وی د امبیسډر یا سفیر په حیث د ایس آی وی حق غوښتنه مې هغه وخت کوله. نو هغه حق غوښتنه او دا اوس پورې همداسې ادامه لري خو دا ټول اوس فعلا په شخصي امکاناتو ارزان له وخت هم خپل شخصي ورته ورکوم خو رسما کار مې یو د ادارو سره دی.
جالبه خبره ده چې تاسو وایئ چې شخصي کار کوم. موږ پرلات وکړ په دې کانګرس مخې ته ټولنه جوړ کړه موږ دا حق خپل غوښتل کېږي. دا ټولې خبرې زه غواړم چې یو قسم راټولې کړئ. موږ په افغانستان کې متاسفانه تیر څلوېښت کلونو کې متفاوته حکومتونه هم تیر کړي دي چې په دې بلد نه یو چې لاړ شو د حکومت نه د خپل حق راوغواړو. همیشه هم جنګونه سره کړي دي. دې په ځای چې لاړ شو خبرې وکړو جنګ هم کړی او دلته امریکا کې فضا بدله ده. څپ کار دی تاسو نظر افغانان څنګه کولای شي چې دلته د خپل ستونزي قانوني ستونزي حل کړي؟
یو خبر ده چې یو مکه دا زماده یو هیله ده په ژوند کې کدا په ژوندانه کې ژوند هم پوره شي نو بیا زه هم نه غواړم د خراب خدای نه هغه دا چې د افغانانو اتفاق او اتحاد چې یو موټی د امریکا ټول افغانان د ټولو کمیونټیانو د ټولو ستونزو یو موټی شي چې هدا اقل دلته دولت وګړي چې یو کس یو څوک لري. دا څه نه کېږي چې صدیق ځان ته رواني هلته کانګرس مخې ته ولاړي په ده نه کېږي. ته باید یو څوک ولري خپل شاته. دلته امریکا کې د ګوین ټیک خبره ده، راکړه ورکړه ده، زه سناتور روای
رای ورکوونکي ولري
همداسې ده. او ته باید یو کس ولري چې لاړ شي هلته. تاسې باور وکړئ دا ایس آی وی چې کله جوړېده دا د نورو هېوادونو خلک هلته ول کله ایس آی وی چې دا د عراق او د افغانانو لپاره دي.
بله
تاسو کده را خلګو ګورئ په ایس آی وی کې مور او پلار خوینه ټول ورونه راغلي. اما د افغانانو د یو کس نو چنت د افغانانو غک پورته کی چوي چې دا مسائل دا دوړ یو رقم ته کې راخم خلک مور او پلار ورونه یو کس سره اوسېږي په افغانستان کې هم نو دلته هم افغانان کا وطنوال مو کا غواړي خپل حق او حقوق وړي. دلته هر څه تبد خلګ ولري خلک ته ولري تاسو یو زر پن یو لک کسان ولاري تبه کاوله چې الته خدوی غږ الته ورسه په کانګرس ته ورسه سنات ته ورسه په یو کس په دوو کس او په دریو کسونو باندې دا غږ نه راځول کی.
شک د دیموکراسي ده کته سی رای ورکوم کې ډیر ولر یار سره د څنګه داوري په یی چې دا با کزلې د کار وکم نو دا به د مشاته وته کیږي راتلون کې وخت کې دا ځان کاندې ومه نو دا خلک به ماته راي راکې
هم دا سي دا ډیر ژوند لري کوم دا غسه دی. نو کدا هیله او ارمان په ژوندانه کې راته پوره شي نور به څه ارمان لرم. یو بل کس ته غلط ورشي اول کس به زو په سینه شاته ولاړم چې دا افغانانو حق به وورم. خدای دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي.
را به سودی ته سي دا فعالیت نه دي کډوالو په برخه کې څنګه را پایل سو او تاسو کو ځان ته دي کډوالو یو حقوقتون کوم ځان ته وای دا سره ته وکړي احمد الله سدي کړي څنګه دي کډوالو حقوقتون کیسو
دغه مننه لري خاص سوال ته مو اشاره وکړه. لا حفظه کیسه زه چې کله سوال لاس راغلم هغه ستوري چې ما کله ولیدل بیا مو ورو کې چې نه زما چې کوم بل وطنوال د افغانستان دلته راځي دغه مشکلات چې ما ولیدې باوجود د دې نه چې انګلیسي او هر څه پوهېدو وطنوال باید ونه ګوري. همغه و چې نور څه تکړه تکړه ځوانان د سره یو ځای شول په ټیکساس کې موږ د افغان کلتوري ټولنه جوړه کړه. د 2015 نه را په دخوانو چې رسمي کورونه په 2014 کې شروع شو هغه دوستان چې موږ ګوري په ټیکساس کې اوسیږي هغوی ته تقریبا په یوستان کې درې سوه پاسپورټونه هم ورته ورکړل تمدید هم کړل ورته همداسې کلتوري فرهنګي مسایل او درسونه دینی مسایل یعنی 2014 نه را په دخوا پینځل لاسو سپارل نه لا تر اوسه پورې چې په مختلفو برخو کې وطنوالو سره به موږ دغه ټولنې لپاره مرسته کوله چا چې هغه مشکل ډرایور لسن باندې نه پوهېده هغه به موږ ورته ډی پی ایس ته به موږ چې دغه ډرایور لسن کې دغلته کورسونه دي انګلیسي باندې نه پوهېدل ښځو ته چې انګلیسي کورسونه مفته ځینو سره ارتباطات ونیوي چې مفته انګلیسي کورسونه ورته جوړ شو قرآن کریم ته صنفونه کلتوري مراکز مو عمل ته جوړ کړل په هر کمپلیکس کې دا ټول په شخصي لګښت باندې د کوم دفتر له خوانه نو لاس کسان یو ځای شو میاشو $15 سل ډالر ما ورکوي هم دا سه ټول دوستان یو ځای د کور کرایه ورته ورکوي او سره څنګه کوي دا هم راستیم کوي دا فقط او یوازې هم دا یوازې نه مقصد دا و چې ستوري چې موږ ولیدل چې وطنوال نورونه ګوري نو بل اخر هغه جریان نه تر وسه پورې چې بیا دا دوه کلونه کې تخلي پروګرام شروع شو تخلي پروګرام چې کله شروع شو زه تاسو به ورو کې زه د دفتر له خوانه بیا هغه وخت کې دوه اونۍ د پاره زه لرم ټیکساس ال پاسو کمپ ته زه دوستان ولته لیدلې ما دوه وختو کې زه لاس یو لاس پاوند اکاونټ شو ما زه دوستان سره تللی دوه ډېر کسانه بیرته چې کله ټیکساس ته زه راغلم په هغه وخت کې د هغه کمپونو کې ترجمانان هم دی وي تر $10,000 پورې میاشت دی ګټه مګر مونږ نه پوښتنه هم وکړه چې پاتې شي مونږ ویل چې نه د هر وخت نه اوس مونږ افغانان دا وطنوال چې راغلي ضرورت لري دی مګ هغه وظیفه لته ونه کوي بیرته راغلو او کوم ایجنسی سره چلته ما کار کوي د کاروالو دین ایجنسی سره ما کار کوي هلته مې د وطنوالو خدمت ته ملا وتړل او داسې وخت به و چې دوه بجې شوې د میدان ته ورغلم د کارتن وو ما خپل په خپل وګو درې منزل ته ورته پټه کوي همداسې نور دوستانو البته یو داسې حالت چې باید زحمت شوی وای نو بیا مې چې وکړتي عامه په هویت ضرورت او سخت ضرورت د هر وخت نه په دغه دوه کلونو کې عامه په هغه کې د تخلیه کې داسې وطنوال راغلل چې په انګلیسي نه پوهیږي تعلیم نه لکړي او نظامیان په مختلفو هغه کې داسې کورنۍ او ماشومان باندې رول سره عامه په هویت مې عامه وخت نه په کار ورته شروع
دي که راز جلب خبره دی وکړي چې ته لا فونسان په اول ځل یو غربي ملک ته داسې تقریبا عام خلک راوستل سو خو اروپا ته ځینې لارې د غیر قانوني لارې سره چې هلته هم افغانان تللي دي په هر قسم هم امریکې ته پخوا کسان چې راغلي دي معمولا یو به تحصیل ته راتله یا به ډیپلومات و یا به یو لاره وه او کم هم راتله نو یو وارې یو زیات شمېر هم افغانان دلته راغلل رښتیا هم چې ځینې د ستونزو سره مخامخ خو زه د ځینو ستونزو جزئیات که تاسو ته وغواړم څه ستونزې وي چې دوی رښتیا هم دغه نوي راغلي افغانان ورسره ځورېدل پاول ورځو کې څو
پاول ورځو کې یو خدای سول چې دوی چې راغلل په کمپونو کې ول به سر نوښته پراته او دغه کمپونه د امریکای کمپونو چې ول دوی د آماده نه ول چې دومره تعداد کسان به دوی ځای په ځای کې خوراک وو دوی یو جوړ لباس را راغلل عمل ته کم کې په دې دوه هفتو کې تاسو به ورو کې چې په حساب چې هر ورګان ته وته ټک ټک مم کو چې دغه وطنوال چې تر راغلي دوی لباس نه لري بوت نه لري سپلین لري هیڅ نه لري تر دې اندازې پورې دا ورې دوه منګه دا چې ما مخکې قصه وګې چې زه کم شوم لاس یو لاس پوند په دغه خاطر چې خوراک صحیح نه وو دا کم آمدنه وو کمپونه دا نو چې دې سره پیسې نشته امریکای زو دات سره دا کمپونه آمدنه وو په لومړی یو کې بیا وروسته میاش نو میاش درې میاش دا هر څه جوړ شول نو ډېرې مشکل د کلچر او کلتور وو چې دوی نه پوهېدل اما خپل کمپونه کوم ډېر زیات استوندې بیا وروسته چې دوی د اتل د ژبه مشکلات او د کار پیدا کولو مشکلات او د ټول نړیره وسم چې فعلا خطر ستو ده د دوی اعلان دی خنه ده چې موږ اسنه نه وسه
هاي خیر سي دا ډیره جالب خبره ده دا ز یو شمیر سره وینم سره پیژنې یا ما پیژنې اسنې طریقا په هغه باندې کې یو مسته وړي یا زموږ وخت وایي چې موږ د خنه لرو دوه اندې خنې لري مهمې دي زه غواړم تاسو نه پوښتنه کوم څه معلومات لري په دې برخه کې کار کوي یو اندې خنه ده چې دوی خپل د راتلونکي په اړه اندیښنه لري او نه پوهېږي چې دوی استاد به څه وخت راځي څنګه به جوړېږي جوړېږي نه جوړېږي یا
داسې کومه ستونزه خو نشته چې بله ورځ امریکا تصمیم ونیسي چې دوی به ووایي چې روړه بېرته ځای خپل کور ته. یوه مسله او دوهمه مسله دا ده چې اکثره مثلا یو کس راغلی، دوه کس راغلی، کورنۍ ازای بېرته پاتې دي. دا دوه ډېرې لویې ستونزې دي. اولې ستونزې ته به راسو، دا اندېښنه واقعیت لري چې دې خلکو نه به ځینې بېرته بشړنسې دي ځینه؟
نه، زه همېش وایم جاده یک طرفه د ملک چې راغلی کار وکړه، ټکس ورکړه، غیر قانوني کارونه مه کوه، ولې دې وباسي؟ په کوم دلیل؟ امریکا خپله خلک راوسي دلته، مجبور دي چې لاره ورته پیدا کړي، ځکه خو دوه کاله دپاره پارول ورته ورکوي. دا هغه قوانین چې نه یوازې افغانانو دپاره، دا کیوبا دپاره شوي، ویتنام دپاره شوي، د ټولو دپاره قبول شوي. دا هغه اکټونه او لایحې عینشان افغان اجسمن اکټ د دواړو حزبونو لخوا نه معرفي شو، کانګرس ته بدبختانه هغه ونه شو، خو بیا هم اوس بیا معرفي شوی. دا وطنوال دوی نشي وستله، دا یو سناتور دوه سناتور له سناتورانو کار نه دی، دا دولت په ده کې شامل ده، دواړه حزبونه په ده کې داخل دي. نو دوی نه وباسي، هیڅ امکان نه لري چې دوی وباسي. او که غیر قانوني کار ته وکړي، ګرین کارت وهم خپل سزا به موري.
مثلا غیر قانوني کارونه ځینې مثالونه کوي،
یو خو دا وطنوال چې په تخلیه کې راغلي، دوی خو باید دومره احتیاط وکړي لکه غیر قانوني کارونه، لکه ډرګس دي، مواد مخدر دی، خدای مکړه په چا جنسي تیرای دی، ډیر نور نرسونه مشکلات دي. داسې مشکلات چې توان دوی اسنادونو کې به ډیر سخت هغه وویني، ستونزې به وګوري. دوی به کلونه کلونه پراته یې نه به اسنادونه پروسس کېږي، نه به ګرین کارت اخلي، نه به نور ستونزې به سره مخامخ کېږي. دا خلک
د دوه پوښتنې ځواب مې کړه چې دا کورنۍ آزاد څنګه دي؟ خلک
کورنۍ آزاد لپاره دوی دوه پروګرامونه درلودي. یو پروګرام چې د فیملی ریونیفیکیشن، هغه د فامیلونو یو ځای کول وو چې درې څلور ولاسي او فورم دوی خپل راوېست. دا هغه چا د لپاره وو چې همدغه تخلیه پروګرام کې راغلي، فامیلی نه پاتې وو، یا یو ډېرې ماشومان دلته راغلل، سنونه کامل یو شناکه ده، دوی خپل فامیلونو لپاره همدغه فورمونه د لپاره راوېست. یا یو کس خپل راغلی و چې نه پاتې دی، عمرونه چې ودونه نه کړ چې هغه دا پروګرام هغه د لپاره. دا دوه پروګرام دا کله چې همدغه خپل اپروول والی دوی د اسایلم، بیا دوی مستقیما وساو دیش فورم خپل فامیلونو ته اچي.
ښه،
د دولار یعنی دولار دوی لپاره وستلی.
تر اوسه داسې کورنۍ شته چې کورنۍ زیرو پټي باندې
شوي
منتقل
د کورنۍ دی او ځکه له کابل لري خلکو ته مسیجونه او ایمیلونه راغلي اته وطن کې.
وطن کې راغلي مګر هغه انتقال شوی دی څوک
نه ده چې وسته ځینې مسائل قطر هم دی نور وي سایبي مسائل هم په وطن کې خلک باتی دي. خو په دې معنا ده چې هغه ته کار پیل شروع دی. حتی دا کوم کسان چې اپروول یې اخیستي خپل د اسایلمونو هغوی وسودیش فرمونه ډکړي او د فامیلونو کارونه شي، هغوی منتظر دي چې هغوی ریلوکیټ کړي او انتقال کړي امریکا ته.
ډېر ښه. راځم دې ته چې د افغان اډجستمنت اکټ دا په اسانه زبه خلکو ته تشریح کړي. دا څه رقم
یو؟ دا په داسې یو قانون لایحه وه چې په لومړي ځل د پاره تیر کال د دوارو حزبونو لخوا نه درې یو له حزبونو درې ریپبلیکانو دیموکراتانو دوی یو ځای راغلل. دغه قانون په داسې شکل دایله لای هوا چې په داسې شکل راوړاندې کوي چې کانګرس ته ویل چې دغه خلک چې دلته راغلل دوی به سر نه وشتري. دا هغه خلک دي چې موږ سره په وطن کې کار کړی، زمونږ الایس ول دوی په خبره دلته دا باید دوی لپاره اقامه ورکړ شي. دا یو قانوني لار ده، ځکه دوی په به سر نه وشتي کې پراته دي.
بله،
په دې قانون کې سوم ماده لري مهمه دی. یو هغه دی چې دا وطنوال چې ترغلي خودي به یو پروسس نه تیریږي، یو سکرین کیږي با او بیا به دوی د گرین کارت ته اپلای کوي. دا ماده چې کله دا ځکه مخکې ویل چې دا ویتنام د لپاره شوی، کیوبا د لپاره شوی، نو افغانان د لپاره کدا قبول شي نو دوی ته گرین کارت نه ورکي. د فتن نو ورکه چې کور شاته راشي، خو دی به یو صبر وکي، بیا د یو شپږ میاشتې نیسي تر څو چې دی به وشي کول بیرین کارتون
سم راي. لسته سم دا افغان اډجستمنت اکټ و منل سی په کانګرس کې
اتر د خطاسې شایدان وای چې موږ تقریبا درې میاشتې وره دی پرلط لګولې او د کانګرس مخې ته شپه ورځ عمل ته او موږ چې دا باید وشي. متاسفانه خو خداسې وشي وطنوال ډیر رانغلل، موږ هم دا غوڼه کو چې راشي د امریکا سره د خپل حق په خپل واړی قوانین په دغه رقم شکل د تاسو کې تبعت خلک ولري ودرېږي در سره. ما متاسفانه خلکونه درته په هر حال پاتې شو. دا زل اوس چې د پینځه کسان دی، یو بنه او پینځه کسان نور بل ګنه، دا بیا یو ځای شوی بل اخر یې په قبلې په د نه یوازې چې سناتوران دي، تقریبا شپږ پنځه سناتوران او تیر زل هم ملاتړ کړي. دا زل هم نو هلي لري زیات دي چې دا زل وشي او تر کال بودیجه چې کله تصویبی نو هله چې دا وشي او نه یوازې سناتوران البته داسې حقوقتونی کې د پنا وختونو کې د غنورې ادارې چې د شاته ډیر غره نور خلک کار کوي نو یو کس دوه کس کار نه لیدا نو هیله ده چې زمک هیله لري زیات دي چې دا ځل دا قبول شي.
دا اوس ته ټول هغه مهمه موضوع چې ده د نوي راغونې کډوالو ته هغه څه ده دوی باید کومې برخې ته ډېره پاملرنه وکړي. دوی هغه اساسي موضوع څه ده چې هغه باید وکړي. دوی
ډېر ښه سوال ته مې اشاره وکړي. دلته تقریبا 1000 یا 6000 پورې افغانان اوسه پورې اسایلم ته بیخي اپلای نه دی کړی. غوښتنلیکونه نه دي لیږلي. دوی د ایس آی وي په تمه دي او همیش موږ دوی ته وایو چې ایس آی وي تر څو چې تاسې کوم اپروول نه وي اخیستی نو تاسو ایس آی وی ته په تمه کېږئ مه تاسو اسایلم ته باید اپلای وکړئ چې هر یو مخته شو مخې به مخته وي صحیح. نو هغه وطنوالو چې 1000 شاوخوا دوی وسبورې اسایلمونو ته اپلای نه دی کړی دوی دی باید اپلای وکړي. غوښتنلیکونه دی ولېږي ځکه دوی ای ډي کارتونو د کار اجازه هم خلاصیږي. او هغه وطنوالو چې اپلایګانې کړي غوښتنلیکونه لیږلي ډېرې انټرویوانې ورکړي او دوی د نور ضرورت نه لري دوی اوتومات ډول نو دوی دا دوه کلن کارتونه هم کور شاته راځي مخکې لګنه چې ورته ایکسپایر شي وخت تیر شي او دوی غره د پارول سټیټس دا دوه نور کلن لپاره تم دي اوتومات دا وایي.
دا نه ویرو مې کټول زینو هټو کیسو سره هم مخامخ سو لکه کورنۍ ته او تریخواله مو شوانو سره بچلاند زینوري وقیر منس سوي چې تاسو زینې کې مرام سو یا زینې کې د سین بنزین نوري په خیره منس سوي په مجموع کې دا دوی ته دی عامه په هوی له خطر کم ټکی ډیر مهم دی چې دوی دلته له جدي سره مخامخ شي
او عامه په هوی خو د ټولو کار دی زما د هر افغان چې په خواره غلې کار دا سو کلونه کې ډیر جدي توجه د خپل ماشومان ته وکي ځکه چې موږ په 13 کلونو کې ولیدل په افغانستان کې ماشومان ورته په تقشې کوي مشکل نو ستونه ودلته کته ماشومان گذار وکي اغه مکتب ته چې زی اولین کار او استاد ګوري که استاد هغه ګوري چې حاضر وای کوم ځای خوښ شوی یا ارسل شوی عادل پولیس خبرې که جدي مسله شو سی پی اس چایلد پروټیکشن او سرویسز چې کوم موضوع ده دوی په داخلي که یو ماشوم جوړ شوی هغه درې نور ماشومان هم نوړي دا سمون قضیه په یوستن کې په ټکساس کې په ټول هیواد کې موډل زیات ولیدل چې کلونه ماشومان درنوړي او بیا چې دلته سکینګ یو بیا به څنګه ګرځي او وکیل په وکیل وګرځي یعنی ډېر ستونزې دي او ستونزې معنا چې بیا ته هغه ماشوم بیرته ترلاسه کړي.
په کومو موردو کې په کومو قضیو کې تاسو ماشوم له لاسه ورکوي چې تاسو نه بوډل کېږي؟
یو هغه دا ده چې معلومات نه لرو ماشوم صحیح ده حادثات هر ځای کې کېږي ماشوم چې ژوبل شو دفتن وي صحیح باید شفاخانه ته یوړل شي موږ نه وړو په دغه خاطر نورو چلته به مانه پوښتنه کېږي دغه یو غټه ستونزه ده.
اوکې داسې دا کور کې مثلا لاس وسوځي تپری سي ولویږي کوک شي او څه بل مسله رامنځته
باید دفتن یوړل شي ډاکټر ته باید یوړل شي او حقیقت ته یوړل شي څنګه هغه شو ډېرې داسې کوي چې ماشومان وهي کته ماشوم په پارک کې همداسې خوشې کې خو طبعا خلک کته ونه وایي بل کس ورته زنګ وهي داسې خلک داسې هم شوي دي چې موټر کې ماشومان پیښې تله سودا پسې او دلته خو اجازه نه لري ماشوم چې موټر ځان ته پرې حتی کور کې ماشومان ځان ته نه شي پرې خوځي او موږ بد بختانه ډېر ولیدل چې ماشومان کور کې پرې خپل لاړ شي توده بسي دا ډېر مهمه موضوع ده ماشومانو چې سرنوشت سره به خپل ماشومان لوبې نه کوي وخت به ماشومان ته ډېر ورکو ماشومان سره پاتې شو دا یو موضوع ده. بل دا کورنۍ تاوتریخواله بد بختانه چې په تیرو
خزي د میړه ترمنس
او په تیرو دا فسن دا د دریو کلونو کې مو ډیر زیات ولیدل چې خزه پاسي کې امیړه وې یا امیړه پاسي کې خزه وې که خپل شکایت نکینو او سایه شکایت کوي دا نه یو د پدغه حالاتو کې په نور مختلفو حالاتو کې د کې چې کله پولیس را داخل شي نو تاوان بیا وړي خپل وکیل نیسی ماشومان ورن بیا یې او دا یو نه په صلحاو کې سونو سره د سیمون مخامخ شوې سب د تیرو کلونو کې چې بیا موږ لار شو یو چا بیا وکیل په سلار شه بل وکیل په سلار شه کورانه یو سره کېنا چې دا بیرته خپل کې یو ځای شي نو زه کورانه یو تم دا یم چې خیر دی که هر سی خپل ماشومان په خاطر ژوند وکي یو خبره کمه رت غوسه کیږي خزه به تحمل کیو که خزه غوسه کیږي به مړې تحمل کی نو هغه مفکوره چې موږ په وطن کې لرو هغه دلته نه کیږي ځکه دا جامعه ته چې موږ راځو باید همدغه جامعه هغه کلتور انانات فرهنګ څه چې دي هغه باید موږ په ځان ومنو، لکه دام په ځان منی د چې راغلی یو دلته چې راغلی یو دلته نو باید دا هر څه ومنو، او که نن خوښېږي نو باید بېرته خپل هېواد ته ولاړ شو.
همداسې مسلم داسې قضیې واورېدې چې وایي ځینې افغانان یو بل ته ګواښ کوي، مثلا یو بل ته یا سړه وسله یا ګرم وسله وایي، یو خبره یادوي هغه خبره چې دلته ډېر پولیس او د دې ځای قانون هغه جدي ګڼي، چاته وایي چې واهم دی یا دې وژنم یا داسې کوم، نو هغه دې جدي نیسي. په دې برخه کې ستاسو نظر یا داسې قضیو سره مخامخ شوي یاست؟ حتما
ډېر زیات. زه خو باور وکړې داسې حالاتو سره سره پسې مخامخ کېږم چې کله ساده خو راپاسېږم، نو کور نه چې دفتره پورې راځم دغه د وطنوالو مسیجونه ځوابومه، او چې د خونه بېرته ځم نو دا مسیجونه ځوابوم. داسې ورځ نشته چې مسیجونه رانه شي چې نن ما پسې پولیس په موضوع په اړه راغی او د موضوع په اړه مختلف قضایا دي. امریکا کې څوک چاته ګواښ نشي کولای، اکه هر رسمي کا مسیج کې کا زنګ چې توه هم دې مړ کوم دې، داسې حالات شوي چې خلک ورته چاپ راځي. یو خورکی دا یو سټیټ نه زنګ راټولې او چې میړمې هسه غوسه شوې او مې چاپوې چې شو کوي ما په سره خسته هم سایه راولې ده، اوس میړې ورنه وړه دی وایي چې زه زما چې ګوره زه دې میړه سره هیڅ نه وستون ځنه لرم، هغه وایي چې تستون ځنه لرم موږ ورته لستون ځنه لرو. دا امریکا کې اوسېږي، دا قانون موږ دلته قانون دی، نو نن اکتاب چې اخو یې سپاسې بل وړه به ماشوم پسې راوباسي، نو ماشوم ورنه وړه میړې ورنه وړه بیخی هغه ژوند د فامیل خراب شوی اوس. دا نه یوازې یو فامیل ده، په سلهاو فامیل نه همدغه شکل چاخترونه دي او دوی ورنه وړي.
سې د کیسه ته غزه سې خبر سوم تاسو ځینې آنلاین پروګرامونه لري چې تاسو درس ورکوي آنلاین، په دې اړه څه معلومات راکې؟ کوم برخې کې درس ورکوي، چیرته درس ورکوي؟
بله، ډېره ښه پوښتنه ده. دا یو دا چې په کله چې طالبانو افغان انجونې د مکتبونو نه بند کړل، نو په هغه وخت کې ما په خپل سوشل میډیا کې ویل چې چیرې څوک راته زمينه برابر کړي، نو دا د یو افغان په هر چې ما دا غلطه زده کړه کړې بیرته وطن ته ځي فی سبیل الله ته تدریس کوم. همدغه و چې دوستان راټول شل تقریبا شپږ سوه اته سوه کسان نه ډېر آنلاین ګروپونه جوړ کړل چې زه اوس هم هغوی ته د مختلف د ټولو ولایتونو خلک پکې دي، او زه پیژنم نه څوک څوک دی. الکانو انجونې د لیډرشپ او مینجمنت د رهبریت او د مدیریت تدریس پکې کومه ونه کې دوه ځلې، او همدارنګه ځینې پوهنتونونه دي.
ټول دا کسان چې دي سنفون ته راځي په افغانستان کې دي،
دا په افغانان دي، افغانستان کې چې بے برخې دي د تعلیم نه، نو دلته په دا لیکچرونه ورته ثبت کوم بیا هلته هغوی ته ورلیږم، او په عین حال کې ځینې پوهنتونونو ته د هغوی استادانو ته همدارنګه د هغوی اداري کارکوونکو ته مختلفو برخونو برخو کې ورته سیمینارونه هم ورکوم. د ځینه
ناشاءالله ډېره خواري م کړې ده، تجربه م اوس زیاته شوې ده، د کډوالو سره کار م کوي. که له تاسو نه مشوره وغواړم، په خاصه توګه نوي راغلو افغانانو ته څه مشوره لري؟ دوی باید څه وکړي په امریکا کې او راتلونکي ولري؟
دوی دې یو مهمه ډېره موضوع مهمه ده، خپلو بچو سره ډېر وخت تیر کړي. که بچو سره اوس وخت تیر نه کړي، بچیانه چې اتم صنف نه پورته کیږي بیا دوی دپاره وخت نه لري. باید اوس نه خپلو بچو ته بچو سره وخت تیر کړي. یو موضوع. دویمه موضوع تعلیم دی وکړي، زمينه برابره ده ورته تعلیم دی وکړي. ما چې وشو کولای هر یو کولای شي تعلیم دی وکړي، ټاکس دې په وخت ورکړي، فراډ دې نه کوي، غیر قانوني کارونه دې نه کوي، نور بهترینه ژوند دوی کولای شي دلته ولري.
صدیقي صاحب یو نړۍ مننه دې چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډېر زیاته مننه. کول بابا خیر اوسې.
درنو لیدونکو، دا و دې ونې خبرونه، هیله ده چې دې خبرونه موضوع مو خوښې وي. تر څو سبا هم راتلونکي ونې له موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرې. تاسو په لومړي وخت کې خدای سپارم.